السلام علیکم دی ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست قدر منوریدونکو د یو سات خبرونه تر ډیره د ازادي رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې ده. تیرا پورونو لنډه برخه هم لرو خو لمړی په مکرې خبرونو ته. ایرانی چارواکو له افغانستان سره پر پوله د 300 کیلومتره دیوال ته جوړولو خبر ورکړی. مهر دولتي آژانس راپور ورکوي چې د ایران د پولیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال مهدی شیردل پرون له افغانستان سره پر پوله خراسان رضوی ولایت ته سفر کړی او د دیوال د جوړولو چارې کتلې دي. جنرال مهدی ویلي دا دیوال د افغانستان د پولې په اوږدو کې 300 کیلومتره اوږد او 4 متره لوړ دی چې چارې به ژر ختم شي. ایرانی چارواکو ویلي د دې دیوال د جوړولو هدف د دوی په وینا د امنیت لا ټینګښت، د مخدرو موادو د قاچاق او د ناقانونه کډوالو د تګ راتګ مخنیوی دی. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی ویلي پاکستان په افغانستان کې له اقتصادي، سیاسي او ټولنیز پلوه مساعد شرایط وړي څو خپل هیواد ته د شاوخوا 3 میلیون افغان کډوالو ستنېدو ته زمینه برابره شي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې ښاغلي دورانی پرون په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه په یو ګردي میز کې د خبرو پر مهال له ملګرو ملتونو او په ځانګړي ډول د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له لوی کمشنری یو این ایچ سی آر څخه وغوښتل چې خپل هیواد ته د افغان کډوالو د باعزت ستنېدو لپاره لازمه ستراتیژي جوړه کړي. پاکستان د 2023 کال په نومبر میاشت کې افغانستان ته د هغو افغانانو جبري ستنول پیل کړل چې د پاکستاني چارواکو په وینا په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت ویاندوی د عینک د مسو د کان د استخراج چارې به له 15 کلن ځنډ وروسته د روانې اونۍ تر پایه پیل شي. همایون افغان پرون پر خپل ایکس باندې لیکلي چې چینایي قراردادي مؤسسه ام جی ای ایم به په افغانستان کې دننه د دې کان د پروسس چارې ترسره کړي. نوموړی زیاتوي چې په عینک کان کې د عملی کار له پیل سره به 3000 هیوادوالو ته په مستقیم ډول او 1000 نورو ته په غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره شي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د جولای په 18 په یو بیان کې ویلي و چې د چینایي کمپنۍ مشر سونګ وین بینګ او د دې وزارت سرپرست هدایت الله بدری د عینک د مسو د کان په اړه خبرې کړې دي. د ترکمنستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ټاپي پروژې د تطبیق په اړه خبرې کړې. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید موریدوف چې په 3 ورځني سفر اسلام آباد ته تللی پرون له خپل پاکستاني سیال اسحاق ډار سره لیدلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د ښاغلي ډار له قوله ویلي دي چې د ټاپي په څیر پروژې د سیمې د هیوادونو لپاره خورا زیات پراختیایي فرصتونه په لاس ورکوي. ښاغلي موریدوف ویلي چې پاکستان او ترکمنستان باید د ټاپي د تطبیق لپاره ګډې هڅې وکړي. په عین حال کې تاس خبري آژانس د ترکمنستان د اورینت خبري آژانس په حواله خبر ورکړی چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي دا هیواد د ټاپي پروژې د سمدستي بشپړولو چارې ته ژمن دی. شریف دا څرګندونې د ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې کړې دي. ټاپي نلیکه د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. د دې پروژې تړون په 2010 کال کې لاسلیک شو خو تطبیق د پاکستان او هند ترمنځ د اقتصادي ناهمغږیو او په افغانستان کې د امنیتي تحولاتو په خاطر تر اوسه ځنډیدلی دی. او د امریکا په کانګرس کې د ډیموکراتانو دو جګپوړو مشرانو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ولسمشر له مرستیاله کامیلا هرس څخه رسمن ملاتړ اعلان کړ. په سنا کې د اکثریت د ډیموکراتانو مشر چک شومر او د استازو په جرګه کې د ډیموکراتانو مشر حکیم جیفریز پرون په یو خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د اغلی هرس د نوماندۍ ملاتړ کوي. تر دې مخکې د امریکا د شپږو ایالتونو والیانو چې د ډیموکراتانو مهمې څیرې دي هم د میرمن هرس د نوماندۍ ملاتړ کړی و. د اسوشیتد پرس خبري آژانس لخوا ترسره شوې نظر پوښتنه ښیي چې د ډیموکرات ګوند د پلاوي 2500 غړي چمتو دي د میرمن هرس د وروستۍ نوماندۍ ملاتړ وکړي. او که دا ډله د ډیموکراتانو ملي کنوانسیون پورې خپل نظر بدل نه کړي نو میرمن هرس به رسمن د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید شي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. ازادۍ راډیو د مخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو په لاندو څپو نولس یاویشت او پینزه ویشت مترو خبرونه کوي. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام خبریږي، خو لومړی ستاسو پام د لنډې خبری برخې اوریدو ته رابولم.
د ازادۍ راډیو خبری ټولګه.
د فرانسې ولسمشر له افغان ښځو او نجونو غوښتي دي چې راتلونکي ته هیله منې شي. ایمانویل ماکرون دا خبره په پاریس کې د ازادۍ راډیو له خبریال سره په ځانګړې لنډه مرکه کې کړې ده. هغه د اوسنیو شرایطو پر وړاندې د افغانستان د خلکو په تېره د نجونو او ښځو مقاومت ستایلی دی. له بلې خوا د فرانسې د سپورت وزیر په المپیکي لوبو کې د افغان ټیم په تېره د دریو نجونو ګډون ستایلی دی. د سفی الله ستانکزي په راپور کې په دې اړه نور جزئیات واورئ.
د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وایي له افغانستانه د امریکا د وتلو پرېکړې افغان نجونې او ښځې ډېرې اغېزمنې کړې، خو په کار ده چې دوی راتلونکي ته هیله مندي ولري او خپلو هڅو ته دوام ورکړي. ښاغلي ماکرون د پاریس د المپیکي لوبو په درشل کې د ازادي راډیو له خبریال سره یوه لنډه ځانګړې مرکه کې د افغانستان د اوسنیو شرایطو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل: زما د 2021 کال وړی په یاد دی کله چې امریکا له افغانستانه د وتلو پرېکړه وکړه. موږ تر خپله وسه هڅې وکړې چې له دې پرېکړې وروسته پر افغانستان او عواقبو په کتو کډوالو منو او خلک خوندي کړو. زه پوهیږم چې هره ورځ څومره ښځې او نجونې د دې پرېکړې په خاطر اغېزمنېږي. زه په دې هم پوهیږم چې ستاسې خلک څومره پیاوړي دي. زه غواړم دا پیغام افغان ښځو او نجونو ته ورکړم چې د راتلونکي لپاره هیله منې واوسي. ولسمشر ماکرون وویل فرانسه به د افغانانو د تعلیم، خوندیتوب او مرستو لپاره خپلې ممکنه هڅې وکړي. فرانسه د المپیک لوب کوربه ده چې د جمعې په ورځ به په پاریس کې پیل شي. په دغو سیالیو کې له افغانستان څخه شپږ کسیزه لوبډله چې درې نجونې او درې هلکان دي ګډون کوي. د طالبانو حکومت ویلي د المپیک په لوبو کې د افغان نجونو ګډون په رسمیت نه پیژني، خو ماکرون په المپیکي لوبو کې د دریو افغان نجونو ګډون وستایه. هغه وویل دا درې نجونې د ټولو افغان ښځو او نجونو په استازیتوب دلته راغلي او خلکو ته هیله بښونکي دي. اخوا د فرانسې د سپورت او المپیکي پارالمپیکي لوبو وزیر ایمیلی اودیا کاستیغا په المپیکي لوبو کې د افغان ټیم د ګډون په اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه افغان ټیم ته له زړه مبارکي وایم. دا یو وړوکی ټیم دی خو د جندر مساوات پکې شته. درې نجونې او درې هلکان دي. فکر کوم دا فوق العاده ده چې داسې مشارکت ولرو. سپورت او په تیره بیا د ښځو ورزش په نه یوازې افغانستان کې ښځې، بلکې د ټولې نړۍ ښځو ته الهام وربخي.
کیمیا یوسفی، فریبا هاشمی او یلدوز هاشمی درې افغان نجونې دي چې په المپیکي لوبو کې برخه لري. همدارنګه محمد صمیم فایزاد، شاه محمود نورزئی او فهیم انوری درې افغان نارینه لوبغاړي دي چې المپیکي لوبو کې د ګډون لپاره پاریس ته تللي. یو شمېر نور افغان الاصل ورزشکاران چې نجونې هم پکې دي، د المپیک د نړیوالې کمیټې د کډوالو د ټیم په چوکاټ کې برخه لري.
ل اعتراضونو،
ل بازارونو،
ل لوبغالو،
ل نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج د فیروي د دې هواد لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي د ټاکنې په اړه ل هم خبري روان دي. کرندکر د دوه د درېمې غونډې په مناسبت له رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې په دې غونډه کې د ډیرو هیوادونو ځانګړو استازو په خپلو څرګندونو کې د ملګرو ملتونو د خپلواکې ارزونې ملاتړ کړی دی. د موضوع جزئیات اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
د دوه له درېمې غونډې درې اونۍ وروسته د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شارز د پیرا کرندیکر وایي په دې ناسته کې د ډېرې هیوادونو ځانګړو استازو په خپلو څرګندونو کې د ملګرو ملتونو د خپلواکۍ ارزونې او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکل کېدو ملاتړ کړي. هغه لې ډېکر پروند د دوشنبه په ورځ د دوهې د درېمې ناستې په اړه له خبرارانو سره په خبرو کې وویل په دې ناسته کې د بیلابیلو هیوادونو استازو د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي پر ټاکل کېدو ټینګار وکړو او اوس دا مسله د میز په سر ده.
استازو په څرګند ډول ملګرو ملتونو سازمان ته دا موضوع بیان کړه: د افغانستان مسله ډېره پیچلې ده، باید یو کس د دې کار مسؤول واوسي. د دې ټولو د تنظیم لپاره د یو مرکزي شخص ټاکل اوس د میز په سر دی.
میرمن ډیکر دا هم وویل چې د دوهې په درېمه غونډه کې د هیوادونو ځانګړو استازو د افغان میرمنو د حقونو د ټینګښت موضوع د خپلو هیوادونو لپاره مهمه وبلله. نوموړي وویل چې د دوهې څلورمه ناسته هم جوړیږي، خو وویل چې د یوې لویې غونډې له جوړېدو مخکې باید ډېر بحثونه وشي. میرمن ډیکر وویل چې نړۍ باید د طالبانو په اړه قضاوت د هغوی د عمل پر بنسټ کوي، نه د هغوی د خبرو. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شارز ظافری دا هم وویل چې تر اوسه طالبانو په عمل کې داسې څه نه دي کړي چې بندیزونه ترې لیرې شي او د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې سره مدغم شي. د دوهې درېمه ناسته د جون په دیرشمه په دوحه کې د طالبانو د حکومتي پلاوي پښتون او د 15 هیوادونو د استازو په ګډون جوړه شوې وه، خو په دې ناسته کې د افغان ښځو او مدني ټولنې د استازو نه موجودیت له پراخو نیوکو سره مخ شو. ملګرو ملتونو تر دې وړاندې ویلي چې د افغانستان لپاره د دې سازمان د ځانګړي استازي په ټاکلو سره به د افغانستان له اوسنۍ واکمنانو سره د نړیوالې ټولنې اړیکې پراخ شي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد چې د دوهې په غونډه کې د طالبانو د پلاوي مشري هم کول، ازادي راډیو ته ویلي د افغانستان روان وضعیت او په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما حضور ته په پام د بل ځانګړي استازي ټاکلو ته اړتیا نشته. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي په اوسني وضعیت کې ټولو هیوادونو ته پکار دي چې پر طالبانو فشار راوړي چې د نړیوالې ټولنې شرطونه او د افغان ښځو غوښتنې ومني. لډلې کویتا صدیقی ازادي راډیو ته وویل
دوی کولای شي چې پر طالبانو فشار راوړي او منځوي کړي، همغه سي چې تر اوسه دوی په رسمیت نه دي پیژندلې. د ملګرو ملتونو غړي هیوادونو او متحده ایالات کولای شي له طالبانو سره هیچ ډول سیاسي اړیکې ونه پالي، او په دې صورت د غدل یعنی طالبان چې په بشپړ ډول سیاسي انزوا ته لاړ شي اړ دي چې د افغان ښځو غوښتنې ومني.
مخکې تر دې د سیاسي چارو یو شمېر پوهانو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د کار څرنګوالي په ځانګړي ډول د ښځو او مدني ټولنې له استازو سره د اړیکو او د سیمې د هیوادونو او ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو ترمنځ د همغږۍ رامنځته کولو ته په اشاره سره ویلي وو طالبان دغه دلایلو ته په پام سره د دغه استازي له ټاکلو سره مخالف او سیاسي مشارکت ته لیواله نه دي، خو طالبان ادعا کوي چې د دوی حکومت ټول شموله دی.
و موریدل چې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیر کارن د کروای د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه لا هم خبرې روانې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ټاکل هغه موضوع و چې د افغانستان د خپلواکۍ ارزونې په راپور کې د هغه غوښتنه شوې وه. د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وایي طالبان د په افغانستان کې له خبریالانو سره د دوی په وینا ظالمانه چلند ودروي. سی پی جی د ویان پروډوسر او سینمایي فعال سید رحیم سعیدی په اړه په یو خبره کړې خبر پانه کې له طالبانو غوښتي دي چې نوموړی له قید شرط پرته سمدستي خوشي کړي. د ښاغلي سعیدی خپلوان وایي د طالبانو حکومت د یوې اونۍ په تیریدو له هم د هغه کورنۍ ته د هغه په اړه هیڅ معلومات نه دی ورکړي. فیروزه عزیزی په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې سی پی جی په افغانستان کې د افغان خبریالانو او رسنیو د فعالیتونو لپاره فضا ویرونکي بللې او د طالبانو د حکومت له استخباراتو یې غوښتي چې د خبریالانو پر وړاندې د دوی په ټکو ظالمانه چلند ودروي. دغه کمیټې د ویان پروډوسر او سینمایي فعال سید رحیم سعیدی په اړه د دې څرګندونو ترڅنګ د طالبانو له حکومت غوښتي چې دای دې له قید او شرط پرته زر تر زره خوشی کړي. په خبرپاڼه کې د خبریالانو د خوندیتوب د آسیا برخې د پروګرامونو همغږي کوونکې بیلی یې له قوله لیکل شوي چې طالبانو په 2021 کال په بیا واکمنېدو سره په افغانستان کې اکثره رسنۍ له منځه وړي. خبریالان یې د ویرې په فضا کې کار ته اړیستي او له افغانانو یې معلوماتو ته د لاسرسي حق اخیستی چې په ټکو یې دا ځورونې باید پای ته ورسول سي. په ورته وخت کې د سید رحیم سعیدی خپلوانو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې طالبانو د یوې اونۍ په تیرېدو لا هم د هغه د وضعیت په اړه هیڅ ډول معلومات له کورنۍ سره نه دي شریک کړي. د ښاغلي سعیدی یو نږدې خپل د نوم او غاک نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي سعیدی 45 کلن دی او د هغه د لوړ فشار درلودلو له امله یې کورنۍ او خپلوان سخت اندېښمن دي. دا سرچینه وایي نوموړی او د حسیب په نوم د کمرمین په توګه د هغه بل همکار او زوی سید وارث سعیدی د تیرې اونۍ د یکشنبې په ورځ په کابل ښار کې د طالبانو د استخباراتو له لوري د نامعلوم دلایلو له امله ونیول شول، خو له څلور ساعتونو وروسته حسیب او وارث سعیدی بیرته آزاد کړل شوي دي. هغه څه چې سی پی جی هم ویلي، خو دا چې طالبان خبریالان چیرې بیایي او